پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن چهارشنبه د غویي 24مه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د مې له 14مې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. افغانستان له پرون ماخوستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 4900 ته رسیدلې دي. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا او اروپایي ټولنې په افغانستان کې پرونی خونړي بریدونه د نه بخلو وړ کار بللی. سعودي عربستان څخه باندې 200 هغه افغان زندانیان خوشی کړي چې اسناد نه لرل. او د کورونا ویروس په اړه د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک متن د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو. د خبرونو تفصیل، امریکا او اروپایي ټولنې د کابل او ننګرهار حمله په کلکه وغندلې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر بې ګناه خلکو حمله د بخلو وړ نه دي. د وزارت عدالت ته د دې بریدونو د عملیانو د راکاږلو لپاره د افغانستان د حکومت او دغه راست طالبانو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د کابل او ننګرهار د حملو د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي هم ښودلې. بل لور ته د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤل هم دا بریدونه په کلکه غندلي او هغه یې غیر انساني اعمال بللی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د کابل د دشت برچی په سیمه کې پر سلبستریز روغتون د دریو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14 ملکیان او یو پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. بلورته د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خیوي ولسوالۍ کې د یو سیمه ییز قومندان د جنازې په مراسمو کې پرونی انتحاري برید 26 تنه وژلي او 18 نورې ژوبل کړي دي. په خوست کې یو شمېر خلکو پرون مازدیګر د کابل او ننګرهار د خونړیو بریدونو په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی د عامو خلکو د وژلو د غندلو په ترڅ کې د جګړې د بس کېدو غوښتنه هم وکړه. د لاریون برخوالو له ولسه وغوښتل چې ټول په یوه غږ د جګړه غوښتونکو په وړاندې ودرېږي. بلورته د خوست سیمه ییز چارواکي وایي 29 یې د تروریستي فعالیتونو او په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خوست والي حلیم فدایي تېر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو په هدفي بریدونو او د خوست ولایت د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو په وژلو کې لاس درلود. د خوست د چارواکو په وینا په نیول شوو کسانو کې شپږ تنه له حقاني شبکې سره د لاس لرلو او نور له بهرنیو استخباراتو سره د ارتباط لرلو په تور نیول شوي دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت خبر ورکوي چې له سعودي عربستان څخه 224 افغانان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله زندانی شوي وو خوشي شوي او افغانستان ته استول شوي دي. سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې تر نورو پکې کورونا ویروس ډیر خپور شوی دی. په دغه هیواد کې د سه شنبه د ورځې تر اخره د خپرو شوو شمیرو له مخې نږدې 3000 کسان په کورونا ویروس اخته دي او د رسمي شمیرو له مخې د کوویډ 19 ناروغۍ له امله 24 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړه راغلی دي چې تمه ده په سعودي عربستان کې پاتې 600 افغان زندانیان هم د دې اونۍ تر اخره افغانستان ته واستول شي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د کورونا ویروس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. د دې پریکړه لیک په مسوده کې د امنیت شورا د غړو ترمنځ د روغتیا د نړیوالې ادارې د یادولو پر سر اختلاف و، خو کېدای شي چې دا د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره وروستی چانس وي. چین غواړي چې په پریکړه لیک کې د روغتیا د نړیوال سازمان یادونه وشي، خو د امریکا متحده ایالاتونه بیا دا کار نه غواړي. د پریکړه لیک نوې مسوده پرون سه شنبه د جرمني او استونیا له لوري وړاندې شوه. دا پریکړه لیک د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. واسیلی نیبینزیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې چې روسیا پکې د ویټو حق لري د بندیز د لګولو په تصویب کې ستونزه ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتونو له لورې پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوږد شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به یې له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي چې دې هدف ته ورسیږي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشره وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کرونا ویروس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا یې اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستالینا جورجیوا دا خبره پرون سه شنبه له واشنگتن څخه په یو ویډیو کانفرنس کې هغې غونډې ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له لوري په لندن کې جوړه شوې وه. دې وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې اټکل کېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. په دې وروستیو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو سره افغانستان له پرون ماخوستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړل. د خوست اوسیدونکو د سخت دریځو د حملو پر ضد لاریون وکړ.
دغه ځوانان نن د همدې خونړۍ او بدبختې جګړې په ضد راوتلي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته رسېدلی ټاکل شوی ده د اسرائیل نوی ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادي رادیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. د دوغ او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. دا خبرې د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي رادیو ته وکړې. ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته د ده په وینا پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر ورسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې بریدونو زور واخیست، خو طالبانو بیا پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. نور جزئیات له ناجیه صاحب څخه اورو چې همدا اوس را سره په استودیو کې ده. ناجیه جانی مهرباني.
ډیره مننه ملالۍ جانې، تاسې هم یادونه وکړه په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل وسلوالې ډلې به د هیواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نه شي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس مهال دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته ورګرځېدلي دي. د تهاجمي عملیاتو لپاره یو شمېر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې به د هېواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نه سي. په هغوی به تهاجمي بریدونه وسي. دغه تهاجمي بریدونه به د هوا او ځمکې له لارې ترسره سي.
ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو د بریدونو امر وروسته له هغې ورکړ چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې خونړي بریدونه زیات شول. د کابل په دشتي برچی سیمه کې وسلوالو پرون پر سلبستریز او نسایي ولادي روغتون باندې حمله وکړه، او د ننګرهار د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ کې هم په همدې ورځ د یو سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګ برید وشو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 200 تنه ووژل شول او تر 90 ډیر ټپیان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤل طالبان او داعش ډله یاد کړه او ویل چې تر دې وروسته امنیتی او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي. خو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل ادارې په غاړه دي. وروسته تر دې چې د کاب پر لسمه یا د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو وویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي. خو په دې موده کې د افغانستان حکومت ادعا کړې چې طالبان تاوتریخوالي ته زور ورکړی او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یې تر پښو لاندې کړې. هغه څه چې طالبان یې ردوي، طالبانو ویلي چې د سولې په تړون کې دوی دا ژمنه کړې ده چې یوازې به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي، خو د دې تر څنګ په خپلو حملو کې 40% کموالی راوستي. یوازې پوځي کارپوهان بیا وایي چې د سولې د خبرو اترو په رانږدې کېدو سره دا ډول احساساتي پریکړه دغې پروسې ته زیان رسوي. بلې ملی بشي،
ډېره زیاته مننه ناجیه جانی. ناجیه صاپۍ وه. درنو اورېدونکو، چې تاسو ته یې د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونې وړاندې کړې، دوی وویل چې د افغانستان دفاع وزارت د وسله والو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. د کابل او جلال آباد د حملو په اړه د یو شمېر عکس العملونو په اړه امید زهیرمل را سره معلومات شریکوي. زهیرمل صاحب، مهرباني وکړئ.
سلام تاسو ته مرالګیانې اوریدونکو ته. د سېشنبې په ورځ په کابل کې د بلچی په ملي سلبستریز روغتون برید چې ښځې او نوي زیږېدلي ماشومان پکې ووژل او تر خوای بیا د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د جلازې لمونځ کوونکو په نښه کول هغه پیښې دي چې په کور دننه او له افغانستان د باندې یې تون غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان ولسمشر تېره شپه په خپل پیغام کې د برید د طالبانو او داعش کارو باله طالبانو رد کړ، خو ولسمشر محمد اشرف غني خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره له دفاعي حالت څخه یرغلیز حالت خپل کړي. د افغانستان له حکومت سربېره د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو لخوا هم د دې برید په اړه تون غبرګون ښودل شوی دی. افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ابریډ یو نه بخونکې جنایت بولی. د دې کمیسیون وایاند او کمشنر شکر الله مشکور د جهارشندې پورس ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه سپیکي په کلکو ټکو غندي او د جنګ له خوا څخه غوښتنه کوي چې په خپلو جنګي تکنیکونو او برنامو کې د بشردوستانه نړیوال اصول ته ژمن پاتې شي، ملکي وګړي ملکي ځایونه په نښه نه کړي، ځکه د دغه پیښو عاملین په هیڅ وخت او په هیڅ شرایطو کې بخښنه ور نه شي ګرځېدلی.
دننه ګڼو سیاسیونو هم د برید یو نه بخونکې جنایت بلل دی، خو د افغانستان د باندې د امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما، ناتو د روغتیا نړیوال سازمان، ناروې، کاناډا، فرانسې، ایران، پاکستان او شمېرو هیوادونو هم د دې بریدونو په اړه غبرګون ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ننګرهار او کابل کې شوي بریدونه غندلي او وایي تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوې، دا هېواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. پومپیو له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې په ګډه او همکارۍ سره د دې بریدونو عاملان د عدالت میز ته راکاږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ورته خبرې تکرار کړې. ملالۍ جان یو زیاتوي چې په افغانستان کې د میندو، زیږیدلو او نازیږیدلو ماشومانو په ضد نه بیانېدونکی تاوتریخوالی او دغه راز د جنازې په مراسمو برید سختې کارغیرنې کړنې دي. د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دا بریدونه غندلي او له افغانانو یې په خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم دا برید غندلی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په حواله یې لیکلي، هغوی چې دا بریدونه کوي ځواب به یې ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم کابل کې پر زیږیدون برید غندلی یا وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نښه نه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر شاه محمود قریشي په حواله ویل شوی چې د دې بریدونو د غندنې ترڅنګ له یو باثبات افغانستان ملاتړ کوي. په کابل کې د ایران سفارت هم ویلي داسې مهال چې افغانستان له کورونا سره په سخته مبارزه کې تاوتریخوالی باید راکم شي. په کابل کې د ناروې، فرانسې، کاناډا او جرمني سفارتونو سربېره د بخښنې نړیوال سازمان د لویدیځې آسیا څانګې هم دا برید غندلی او وحشیانه عمل یې بللی دی. ملالۍ جانې، په دې بریدونو کې پرون نږدې 50 تنه ووژل شول او شاوخوا هم دومره نور ټاپیان شول. طالبانو د دغې برید مسؤلیت ونه مانه، خو یو شمېر راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په دننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې کوم برید چې دا داعش ډلې بللی دی. بله،
ډیر زیاته مننه زهیر مل صاحب. اوریدونکو امید زهیر مل و چې تاسو سره د کابل او جلال آباد ته حمله په اړه د یو شمیر خبرګونونو په اړه معلومات شریکول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر ورکړی دی. اشرف غنی وروسته تر دې له ځواکونو د تهاجمي بریدونو غوښتنه وکړه چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون برید وسو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو دوارو پیشو که شاو خواد سلویشت ملکیان و جلسول او نجدین نیوید تانه نور تپیانسول. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونو دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې پر غاړه دي. د دې خبرو اغیز به پر سوله څه وي؟ احمد شیبر د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او لومړی یې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د سولې هڅې به ګډې وډې نسي.
د سولې خبرې هغه مهال ګډې وډې یا ټکنۍ کېدلی شي چې کله دواړې خواوې ژمنتیا ولري د سولې دپاره. افغان دولت خپله ژمنتیا وښودله، دفاعي حالت هم لاړله، په وار وار یې طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د روژې مبارک په میاشت کې په ځانګړي ډول د اوربند غوښتنه وکړه. د دې تر څنګ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي دپاره د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه. اما طالبان هېڅ ډول توافق ته ژمن پاتې نه شول. هغو په امنیتي او دفاعي سکتورو باندې خپلې بریدو ته شدت ورکړ، په عامه خلکو باندې، په عامه ځایونو، په ازو کې پر وختونو باندې بریدونه پایل کړل. دلته د افغان حکومت بیا مسولیت ګرځي چې هغه د خپل سرتیرو، د خپل ولس د ساتنې په مخه په ترهګرو یا په طالبانو باندې په مستقیم ډول تهاجمي حالت ته ولاړ شي. که چیرې د تهاجمي حالت ته ولاړ نشي، طالبان سولې خبرې ته تر اوسه هیڅ ډول ژمنتیا نه ده ښودلې 100%. او دا ښایي چې بیا د افغان حکومت کمزوري وښيي او د افغان حکومت په ځانګړي ډول دفاعي او امنیتي ځواکونه او ولس به د مرګونو شاهدان وي، د قربانۍ شاهدان به وي. نو زه فکر نه کوم چې ولسمشر دغه اعلان دی د سولې خبرې ټکنۍ کې، ځکه یوه خوا چې طالبان دي هغه سولې ته تر اوسه پورې هیڅ ډول تعهد نه لري او په بشپړه توګه په خپل ټول توان، په خپل ټول قوت بریدونو، حملاتو، همدارنګه تاوتریخوالي ته شدت ورکړی دی.
آزاد صاحب، امریکا چې کله د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ له طالبانو سره، تر هغه وروسته بیا بیا هم طالبان هم افغان حکومت هڅولې دي چې د دې تړون ژمنې پر ځای کړي، او په دې برخه کې که څه هم ځینې هڅې نیمګړې مخته تللې دي، خو بیا هم ګام اخیستل شوی دی. اوس چې جګړې توجیه شي، فکر نه کوي چې امریکا د خپلو ژمنو له مخې ممکن پر افغان حکومت فشار راولي چې د سولې لپاره هڅې زیاتې کړي نه د جګړې لپاره؟
متحده ایالاتونو په افغان حکومت باندې خپل ټول فشار راوستی دی، حتی د داخلي سیاسي جنجالونو تر حل پورې $1 میلیارډ کومکونه هم ځنډولي دي. دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي، نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت، په یو نظام باندې فشار ورکړي، دی باید په طالبانو باندې فشار ورکړي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دی توافق کړی دی او دغه توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده، که څه هم ټولې مادې نور ټولې مادې طالبانو او د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې سوي ده چې دی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان د خوا توافق مات سوی دی. نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چې هغه په طالبان باندې فشار راولي. افغان حکومت د دفاعي حالت تهاجمي حالت ته ځي، اما طالبان په تهاجمي حالت کې و، یو خپل بریدون د شدت ورکړی، تاوتریخوالي کې کمښت نه دی راوستی.
په تیر نږدې یوې لسیزې کې تقریبا هر پوځي چارواکی ته وشغوي همدا وایي آزاد صاحب چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري، نو پر جګړې ټینګار ستونزې هواروي که زیاتوي؟
که یوه خوا جګړه کوي تا وژني، دا بیا شونه نه ده، امکان نه لري چې بله خوا دې ورته کښېني، که هغه د افغانستان دفاعي او امنیتي سکتورونه وي او هغه که د افغان ولس وژنه وي. نو بې له شکه چې جګړه د حل لاره نه ده، خو بله خوا تر اوسه پورې 1% ژمن نه ده، یعنی طالب تر اوسه پورې د سولې دپاره، د سولې د خبرو دپاره یو ګام هم نه دی اخیستی. هغه څه چې کړي دي، هغه بریدونه چې دی درولي دي، هغه په بهرنیانو، په ځانګړي ډول په امریکا کانو درولې دي، چې د افغان ولس ته لا ډېر تاوان رسولې دی. مخکې خو د افغان پوجانو تر څنګ امریکایانو هم په ځینو بریدونو کې د افغان دولت مرسته کوله، هغه مرسته هم ودرېدلې، او افغان دولت په ځانګړي ډول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ایواز ورته پریښوله، او طالبان په ټول شدت باندې په عامه ځایونو باندې بریدونه کوي، په افغان امنیتي دفاعي سکتور باندې بریدونه کوي. جګړه بې له شکه چې د حل لاره نه ده، اما که چېرې بله خوا مخالفه خوا هغه چې د افغان دولت سره د افغانانو سره جنګیږي، هغه خپل جګړې ته شدت ورکوي، نو دا د افغانستان د حکومت مسولیت دی چې دغو باندې په خپل ټول شدت باندې وجنګیږي، تر څو هغه بیا دې ته مجبور شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
تاسی ازادي رادیو اوري د پوهنتون د استاد نجيب آزاد څرګندونی مو اوريدي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. اوس هم وخت را رسیدلی چې اقتصادي خبرونه لناجی سپي څخه واورو.
د آسیا پرختی بانک کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 30 میلیونه امریکایي ډالر وړیا مرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزارت ویان چمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې یادو مرستو کې د 1500 روغتونونو او روغتي مرکزونو جوړول شامل دي چې ورسره به 1000 بستر نور هم زیات او د سارنې ځانګړي خونې هم پکې جوړې شي. هغه زیاته کړه چې د 500 روغتي مرکزونو بیا جوړونې په برخه کې به هم مرسته وکړي چې هغو کې د لپاره روغتي مرکزونه شامل دي. د خغلی مسجدی په خبره د مرستې به د درملو جوړولو، د اړتیا وړ طبي تجهیزاتو، د ظرفیت لوړولو او د افغانستان د ملي روغتي سیستم انعطاف برخه کې چې بیړنیو حالاتو کې د کورونا ویروس یا کووېډ-19 ناروغۍ سره مبارزه وکړي مرسته وکړي. له دې وړاندې هم د آسیا پرختی بانک له افغانستان سره بیړنیو حالاتو کې مالی مرسته کړې ده. په غور ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د پروژو د عملي کېدو چاري پیل شوې. د غور د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست وایي په دغو جوړیدونکو بنسټونو کې د مڼي 100 سړی خونی، د کچالو 300 زیرمتونونه او د پیازو 50 زیرمتونونه شامل دي. په غور کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د برنامې په اډانه کې د یادو سړو خونو ترڅنګ پر یو شمېر بزګرانو د میوو او سبو دیش وچوونکو الی هم ویشل کېږي. کوم بڼوال او بزګران چې وړي یاد بنسټونه ورته جوړ شي یوازې د جوړولو 10% لګښت ورکوي، ځکه 90% نور لګښت د کرنې وزارت ورکوي.
تاسې ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن اسرائیل ته رسیدلی چې د دغه هیواد د نوي حکومت له مشرانو سره په منځني ختیځ کې د ایران پر فعالیتونو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته دا یو ورځنی سفر په داسې حال کې کوي چې ټاکل سوی د اسرائیل نوی ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح نور تفصیل اوروي.
د اسرائیل د نوي حکومت له رهبرانو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر بحثونه په منځني ختیځ کې د ایران پر بې ثباتوونکي چلند، په سوریه کې د ایران پر فعالیتونو او په لبنان کې له حزب الله ډلې سره د ایران د همکارۍ پر تحولاتو راڅرخي. د مایک پامپیو د دغه سفر په اړه د نږدې ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید شینکر تیر اونۍ په یوه ټلیفوني کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات ورکړي وو. شنکر ویلی وو مایک پامپیو دا سفر ځکه کوي چې په باور یې د امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل له یو بل څخه د اوریدو لپاره ډیر مسایل لري او په ګډه به خطرونو ته ځواب وایي. که دا خطرونه د کورونا له وبا څخه پیښ وي یا هم د ایران له ناوړه سیمه ییز نفوذ څخه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي ویلي د ایران په اړه په بحثونو کې به د ایران ټول فعالیتونه او هغه ګواښونه شامل وي چې د اسرائیل او د امریکا ګټو ته پیښ دي. د نږدې ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید شینکر وویل واشنگټن به د ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې له طرحې سره سم په منځني ختیځ کې د سولې د یوه پلان تعقیب ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې هغه وخت د دغه پلان د اعلان پر مهال بیت المقدس د اسرائیل د نه بیلیدونکي پلازمینې په توګه اعلان کړی و. که څه هم د اسرائیل صدر اعظم د هغه پلان هرکلی کړی و، خو فلسطینیانو په شدت رد کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د مایک پامپیو په اجنډا کې له کوم فلسطینی چارواکي سره کتنه شامل نه ده، ځکه چې د فلسطینیانو رهبري له اوږدې مودې راهیسې له امریکایي چارواکو سره خبرې نه دي کړې. د نږدې ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شغلی شینکر د هغو راپورونو په اړه چې د اسرائیل دفاعي چارواکو له سوریې د ایران د ځینو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړې وې، له څه ویلو ډډه وکړه. شغلی شینکر وویل ایران په دوامدار ډول هڅه کوي د اسرائیل په سرحد کې خپل حضور ایجاد، دغه راز د اسرائیل د پنشه کولو لپاره عصري وسلې او شتمنۍ انتقال او د سوریې له طریقه د لبنان حزب الله ډلې ته تجهیزات ولېږدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د یو ورځنی سفر په داسل کې کوي چې ټاکل سوی د اسرائیل نوی ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ترڅنګ له بنی ګانز سره هم چې د اسرائیل راتلونکی دفاع وزیر به وي وګوري. د اسرائیل د ائتلافي حکومت تشکیل تیر اونۍ تصویب سو چې له نتنیاهو او ګند څخه په خپلو کې د شراکت غوښتنه وکړه چې ورسره په دغه هیواد کې د یو کال سیاسي کړکیچ هم پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د کابل چاپ زینو رسنیو ته کتنه دیوان ادیر وړاندې کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په بیلابیل ولایتونو کې د خنړې پیښو پاړه تفسیري او لیکنې کړې دي. هیواد رسپانې د ورستوي پیښو پاړه اندېښنه خودلې او دا بریدونه د انسانیت او اسلامیت ضد ګڼلې دي. د دې رسپانې سرمقاله لیکونکي په کابل، ننګرهار، پکتیا، لوګر کې ترسره شوي بریدونه غندلې او پړه پر طالبانو اچولې ده. د کابل ښار دشت برچی سیمې سلبستریز روغتون ډله ییز برید د ننګرهار کې وی ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د قماندان شیخ اکرام په جنازې چاودنه، سویلي ولایت پکتیا خیرکوټ ولسوالۍ کې په لمونځ کوونکو ډزې او په لوګر ولایت کې درې ماشومانو د موټر لاندې کېدل هغه پیښې دي چې سرمقاله لیکونکی عاملین طالبان یادوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکی له حکومت غواړي چې له طالبانو د دې بریدونو غچ واخلي او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو څخه یې غوښتي چې د تاش غندلو پر ځای دي د عاملینو یعنی طالبانو څخه پوښتنه وکړي. د هشت صوب رسپانې سرمقاله هم په کابل او ننګرهار کې په پرونی بریدونو سرخي، خو تر څنګ یې د داعش ډلې د فعالیتونو په ډیرېدو یې هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې رسپانې سرمقاله لیکونکي کابل دشت برچی سیمه کې په نسایي ولادي روغتون باندې ډله ییز برید او ننګرهار ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو قماندان پر جنازې برید ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي که څه هم د پرونی بریدونو پړه چا په غاړه نه ده اخیستي، خو ټینګار یې کړی چې ننګرهار کې ترسره شوی برید تر ډیره هغو بریدونو ته ورته دی چې طالبانو ترسره کړي دي او د کابل برید یې داعش او قانی ډلو لخوا بریدونو ته ورته بللی دی. د هشت صوب رسپانې سرمقاله لیکونکي د داعش ډلې ترهګریز فعالیتونه د اندېښنې وړ بللي او د افغان حکومت او طالبانو هغه ادعاوې یې دروغ ګڼلې چې ګواکې دا ډله د دوی لخوا له منځه وړل شوې ده. سرمقاله لیکونکي لیکي افغانستان کې باید بهرني، نظامي او ډیپلوماټیکي دستګاوې د داعش وروستي فعالیتونه جدي ونیسي او له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شي.
په کونړ کې د ولسمشر د امر پر اساس پر غریبو خلکو د وچې ډوډۍ د ویش پروسه پیل شوې ده، خو خلک شکایت کوي چې ډوډۍ پر واسطه لرونکو باندې ویشل کیږي. دا راپور به هم تاسو ته وړاندې سي، خو تر هغه مخکې موږ د خوست څخه یو راپور لرو. د خوست چارواکي وایي چې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا په دې وروستیو کې شل کسان د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې ورستوي امنیتي پیښو ته اندېښمن دي او په دې ولایت کې لاریون کړی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د خوست او شمیر اوسیدونکو په کابل او ننګرهار کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي په کې ټپیان او وژل شول، په ښار کې لاریون وکړ او د جګړه غوښتونکو خلاف شعارونه ورکړل. دوی په خپلو شعارونو کې ویل موږ افغانانو ته سوله غواړو، جنگ بس دی او موږ له جنگه ستړي یو. د لاریون یا ویناوال فرید الله قربان په خپلو خبرو کې ویل
بنګرار، بلخ، کابل، خوست او نورو ولایتونو کې وحشي بریدونه ترسره شوي دي. د غزوانان نن د همدې خونړۍ او بدبختې جګړې په ضد راوتلي دي. له ټولو نه غوښتنه کوي چې نور سوله تکار وکړي او جنګ دې ودروي. دا ولس نور غلی نه کښېني. له دې وروسته به چې جنګ ته لمن وهي په جنګ کې ښکېل دي، د هغوی په ضد به پورته کېږي.
د لاریون او بل ګډونوال قادر شاه انصاری ویل د جګړې ښکېلې خواوې د دې وژنو او بدمرغیو له مسؤلیته ځانونه نه شي خلاصولی او باید د خلکو سوله غوښتنې غږ ته درناوی وکړي.
خوست کې هممهاله په نورو ولایتونو کې پیښې کېږي او نو موږ د دې پیښو غندو یې هېڅکله نه غواړو چې نور په دې خاوره باندې جنګ وي. ښکېلې غاړې دی په موږ نه په دې بانا ځان نه خلاصوي چې موږ نوسه یو ټول پکې شریک دي. هیله ده چې دغه نورین نور بس.
مدني فعال خیر الله حیران هم په خپلو خبرو کې جګړه وغندله او د سولې غوښتنه وکړه.
هیواد کې روانه جګړه غندو او د سولې او ټیکاو غوښتنه کوو. خوستیز ځوانان د جنگ ستړي دي او جنگ کلکو ټکو غندي.
د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یوه سلبستریز روغتون باندې ډله ییز برید کې 14 ملکیان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. همدارنګه په ننګرهار کې بیا د جنازې په مراسمو ځانمرګی برید وشو چې 26 کسان پکې ووژل شول او 8 شپته نور ټپیان شول. په دې ورځ د خوست ښار او د صبروی یعقوبی ولسوالۍ اړوند د خلبیسات په بازار کې هم چاودنې وشوې چې په دې کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري په د وخت کمښت لکبل د کونړ په اړه راپور پر اتلونکو خبرونه کې خبريږي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام د زهرو کاروان خپور سي، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین څخه اورو.
امریکا او اروپای ټولنې د کابل او ننګرهار حمله په کلکه وغندلې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر بې ګناه خلکو حمله د بخلو وړ نه دي. بل لور ته د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسۍ مسؤل هم دا بریدونه په کلکه غندلي او هغه یې غیر انساني اعمال بللی دي. په خوست کې یو شمیر خلکو پرون مازدیګر د کابل او ننګرهار د خونړیو بریدونو په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی د عامو خلکو د وژلو د غندلو په ترڅ کې د جګړې د بس کېدو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې له سعودي عربستان څخه 224 افغانان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله زنداني شوي وو خوشي شوي او افغانستان ته استول شوي دي. د کورونا ویروس د وبا په اړه د یوه پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشره وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا ویروس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا یې اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلي اساد څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د 400 کیلوګرام نشي موادو په تور و نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د تلاشۍ پر مهال 401 کیلوګرام نشي مواد ونیول چې 9 کیلوګرام هیروین او 392 کیلوګرام چرستي. په پام کې ده چې دا نشي مواد په دریو موټرو کې له کابل ولایت څخه د ننګرهار د دور بابا غنی خیلو او چپرهار ولسوالیو ته قاچاق شي. نیول شویو خلکو منل چې غوښتل دا نشي مواد د بهرنیو قاچاق کوونکو په همکارۍ له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې تر 1 کیلو ډیر نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د سور د میاشتې پر 15 نیټه د زرنج ښار په جنوبي خوا کې عملیات وکړ چې په نتیجه کې 130 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په دې نشي موادو کې 20 کیلوګرام هیروین او 195 کیلوګرام تریاک شامل دي. تر دې مهاله د دې نشي موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی، خو پولیسو د پیښې په ځای کې 2 میلا وسلې او 1 کورولا موټر موندلی او ضبط کړی دی. په کابل ښار کې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو نږدې 2000 نشي ګولۍ ونیولې. د کابل امنی قومندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي رډیو ته ویل نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په کابل ښار کې دوه تنه له څو میاشتو راهیسې څارل چې اخیری د روان شمسی کال د سور د میاشتې پر څوارلسمه نیټه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې له 1915 ټابلیټ کا نومي نشي ګولیو سره ونیول. د دوه نفرو له څو میاشتو راهیسې په کابل ښار کې پر معتادینو باندې نشي ګولۍ خرڅولي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په هرات ولایت کې د کریسټالو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د هرات د امنیې قوماندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په اسلام کلا کې د باري موټرو د تلاشۍ پر مهال 1.5 کیلوګرامه کریسټال ونیول. په پام کې وه چې دا کریسټال له هېواد څخه د باندې قاچاق کړی شي. د موټر چلوونکي په ګډون دوه تنه نور هم د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
هم د تاسون آزاد کښت میشه او هم اینو پروسیس میکنن و هم یک گواهی کنانه را ولی بعضی تاریخ بدست میارن که چندی تا تجربه شده.
په غزنی ولایت که سرش کل بیا بزگر در بگمو در کشت لپار چم توالی نیسی.
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدې ته مجبوره کې د نور ولایتو خلک راسي ځبکه ورچ په اجاره واخلي او چر سر باندې وکړي.
د لغمان والی محمد آصف ننګ سره مرکه لرو.
تر تیر کالم دلته د بوټي مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم شوی ده. مګر دا دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شئ.
ډیر مورته ویلی دي خو زمون خبره نه مانی.
ته یو چورت وها خامخا ولاره پیدا کولای شي.
بس بس اوس می و خبره را پیاد شو. زی قانی کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانی کولای شي؟
څنګه قانی کولای شي ولوري؟
اوس پرونه په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کښت باندې پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. سږ کال د بدخشان په هغو سیمو کې ډېر کوکنار کرل سوي چې د طالبانو او بهرني جنگالیو په واک کې دي. په دې اړه د بدخشان ولایتي شورا ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې کوکنار پکښ کرل کېږي هلته د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او بهرني جنگالیو ترمنځ جګړه روانه ده. خود بدخشان د امنیتي قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا دا خبره نه مني او ادعا کوي چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت کم سوی دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې خاطر پردیس وړاندې کوي.
سږ کال بیا په بدخشان ولایت کې خورا ډیر کوکنار کرل شوي او نږدې ده چې بزګران یې تاریخ راټول کړي. یمګان، وردود، جرم، کشم او تګاب د بدخشان هغه ناامنه سیمې دي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوي. خو د بدخشان ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې سږ کال په دې ولایت کې بزګرو د کوکنارو پر ځای د غنمو او نورو غلو دانو کرلو ته مخه کړې ده. د بدخشان د امنی قومندانۍ وین ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې سکل بزګرو تر پخوا لږ کوکنار کرلی دي.
مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در بدخشان کاهش پیدا کرده و نتیجه
په بدخشان ولایت کې سږ کال د تیر کلونو په پرتله لږ کوکنار کرل سوي دي. دلیل یې دا دی چې ټولې لارې تړل سوي، خلک بې وزله سوي او تریاک ارزانه سوي دي. پخوا به د 1 کیلوګرام تریاکو بیې 8000 افغانۍ وه، خو اوس دا بیې 200 افغانۍ ته راټیټه سوې ده. بل دلیل یې دا دی چې امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې نشي مواد له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاق کړي.
خو په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل شوي هلته د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه هم روانه ده. د بدخشان ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي چې کوکنار د بدخشان په هغو ناامنو سیمو کې کرل شوي چې د طالبانو او بهرنیو جنگلیو په واک کې دي.
دا سیمې اکثر د طالبانو او دولت نورو وسلوالو مخالفینو ډلو په لاس کې دي. طالبان له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي، ځکه چې کوکنار هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او هم یې تولید د دوی په سیمو کې دی. دوی له دې لارې څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا کار یې په تیرو څو کلونو کې تجربه سوی دی.
چندین سال تجربه شده.
ښاغلی مجددی باور لري په داسې حال کې چې په بدخشان ولایت کې جګړه روانه ده د کوکنارو کښتونه نشي اړول کېدی، ځکه افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت دي. دوی په یو وخت کې نشي کولی چې هم جګړه وکړي او هم د کوکنارو بوټي واړوي.
خاطر پر دې سو چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون بهرني جنګیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو او ورځ پر مزنی سپو سربیره یې په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت ته ځو او د بنګو د کښت حال اخلو. په غزنی ولایت کې سږ کال بیا بزګر د بنګو د کښت لپاره چمتووالی نیسي. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان له نورو ولایتونو څخه غزنی ولایت ته د نشي موادو کاروباریان ورځي او هلته بنګې کوي. ګټه یې دوی خوري خو زیان یې د غزنی خلکو ته رسیږي. دا بنګې په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه به زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
دا غزنی اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلک بیا د بنګو کرلو ته مخه کوي. دوی وایي غزنی ته له نورو ولایتونو په ځانګړې توګه له خوست او پکتیا ولایتونو څخه بزګران راځي، له ځایي خلکو مځکې په اجاره نیسي او بنګ پکې کري. دوی وایي که یې مخنیوی ونه سي په دغه ولایت کې به د نورو نشهیي توکو کرلو ته هم زمینه برابره سي. د غزنی اوسیدونکي وایي د چرسو کرلو له امله تیر کال خلک د غنمو لکه ماش سره مخ وو. دا غزنی قرباغ ولسوالی رحمت الله وایي
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدې ته مجبوره کی د نور ولایتو خلک راسي ځبکه ورچ په اجاره واخلي او چر سر باندې وکړي. په کار د دولت مخه ونیسي، کب مخه ونیول سي، دا به نور نشي توکو کرکیل ته لار هواره کړي او دغه نشي توکو بیرته پم دغه ټولنه کې استعمالي د دې ټولنې ځوان او ماشوم پیاختي.
دا غزنی جګه ټول سوالی دین محمد بیا وای له نور ولایتونو خلک راځي. دا غزنی په ځینو ولسوالیو کې د بنګو کرکیله کوي، ګټه یې دی خوري او زیان یې غزنی والګالي.
په رښتیا هم چې ډېر بده ستونزه ده خلکو لپاره، ځکه خلک چې دي هغه دلته د هغوی اولادونه نه اوسېږي چې د دوی اولادونه په دې شي باندې اخته شي. دا بدبختي د غزنی خلکو ته پاتې کېږي او د غزنی خلک به په راتلونکي کې دوسره لاس او ګریبان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د بنګو کښت له تیرو څلورو کلونو راهیسې کال په کال زیاتېږي. خو د غزنی په امنیه قمندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر حمید بختیار وایي سږ کال په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د بنګو د کښت مخنیوی وکړي. دا غزنی په مکور، قرباغ، ناواجرستان، د یک اندړو، ګیرو، خواجو مری او ځینو نورو ولسوالیو کې بنګ کرل کېږي. خو سږ کال په پلان کې لرو چې د امنیتي ارګانونو په مرسته یې مخنیوی وکړو. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په تیرو کلونو کې ولې اجازه ورکول کېده وویل اوس دولت یو څه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. دا چې د بنګو زیات کښت وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دی، نو سیمه ییز دولتي چارواکي وایي هغوی له دې لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دوی دا هم وایي چې دغه بزګران طالبانو ته د یو جریب ځمکې په بدل کې 8000 افغانۍ مالیه ورکوي او په زرګونه جریبه ځمکه یې بنګ کرلې دي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دوی له لورې په ټول هیواد کې د بنګو کښت منع اعلان سوی دی.
درنو اوریدونکو، په غزنی ولایت کې د بنګو د کښت په اړه مو د حبیب الرحمن تاثیر راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی ولایت کې سږ کال بیا د بنګو د کښت بیا سوی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو تاسی ازادی راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د لغمان ولایت حال درکو. لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار بکش کرل کیږي، هم هلته د نشي موادو قاچاق کیږي، هم ډیر محتاجین لري او هم د محتاجینو درملنه یو مهمه موضوع ده. دا چې په دې برخو کې څومره کار سوی او څومره ستونزې لا نه دي حل سوي، په دې اړه مو د لغمان له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت وضعیت څنګه دی.
لغمان کې د کوکنارو کښت کال په کال کم سوی ده، یعنی اوس بیخي په کمیدو کې بلکې په ختمیدو کې ده. او د دې درې څلور پنځه عمده علتونه دي. اول علت یې لارې بندې دي، د تجارت بی حده زیات محدودیت پرې راغلی ده، نو دوی استفاده نسي کولی چې دا مارکیټ ته ورسوي. دویمه مسله دا ده چې نرخ یې پایین سوی ده د کوکنارو. دریم دلیل دا ده چې بدیلونه ایجاد سوي دي، او بله باغداري هم موږ په ډېر وسیع پیمانه باندې زیاته کړې ده. له دې سره په عامه پوهاوي کې هم ډېر کار سوی ده.
هلته په لږو سیمو کې کوکنار کله سوي دي، تاسو کولی شئ چې په لږ قوت سره په لږو پلیو سره دا کوکنار واړوئ. دا کوکنار مو ولې نه دي اړولي، یا ولې هلته کوکنار کله سوي دي؟ یعنی دا زمینه څنګه مسایده سوي ده چې هلته کوکنار وکرل سي؟
د الینګار ساحاتو کې چې مثلا یو مقدار د نورلاب درو کې او سنگر او سوا او کولمان کې، دغه ساحاتو کې چې پخوا هم دلته حکومت ډېر اثر نه درلود، تر تیر کالم دلته د بوټی مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم سوی ده. موږ د دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو په پلان لرو.
په لغمان ولایت کې هم د نورو ولایتونو په ډول محتاجین ډیر دي، دوی ته دا نشي مواد د کومه ځایه راځي؟
دلته دا توکي چې دي د نشي توکي، دلته په محتاجینو کې یو رواج و چې دوی به ویل چې په اصطلاح هلمندي تریاک، معنی دا ده چې دا تریاک له هلمند راغلی دی، یعنی دوی کې دا رواج پیدا کړی ده او یا یې نرخ ارزانه ده، نو دا دواړه معناوې ورکوي. او دریمه معنا دا ورکوي چې یعنی دلته د لغمان دغه محصول دوی ته نه رسیږي، یعنی دا درې سره په دې دلالت کوي چې دا بوټی بیرونی ده او دلته یې دغه کښت او په اصطلاح کاروبار یې کم سوی ده.
کله چې د نشي موادو وزارت منحل سو، نو د بدیل مشیت پروګرام هم ورسره له منځه ولاړ. خو تاسو په خپلو خبرو کې د بدیل مشیت یا د بدیل کښتونو یادونه وکړه، د دغه بدیل مشیت پروګرام پیسې له کومه کوي؟
هغه بدیل چې په اصطلاح رسمي چوکاټ کې د وزارت لخوا به ورکل کېدو زه هغه نه یادوم. زموږ د ان ایچ ایل پی پروګرام، زموږ د باغداري پروګرام چې دواړه د په اصطلاح لوی لوی پروګرامونه دي او کافی فنډ لري، یعنی اویا میلیونه ډالر لري، په یولس ولایتو کې یو هم پکې لغمان ده، یعنی دا لغمان اگر چې نه و شامل خو سخه لغمان هم په دې پروګرام کې مونږ شامل کو، نو له دې نه ډیر بیا مونږ دغه د حاقین ډیر مستفید کیږي. دلته یو زمان چې کوکنار وو، نو دا دوه عمده مسلې وې، دلیل درلود. یو لار خلاصه وه، دوم قیمت هم د کوکنار لوړ وو، دریم دا ده چې بدیلونه وجود نه درلودلو، یعنی مارکیټ ته د زراعتي مارکیټونو ته وصل سخت و. اوس آسانه ده، مثلا تاسو پیږئ چې هر سهار د زراعتي توکي تر کابل رسیږي، تر ننګرهار رسیږي. موږ بدیلونه داسې ایجاد کړي دي چې هغه مشوق دي، هغه ترغیب کوونکي دي. باغداري پروګرامونه موږ ټولو ولسوالیو ته ورکړي دي، او د حمایت دهقان پروګرام چې دا په نیچل پی کې مده د پخوانی پروګرامونو ترڅنګ، نو دا هم سبب سوی ده چې دا وچلیږي. او بل دا ده چې په الیشنګ کې په پخوا کوکنار راتلل، اوس له الیشنګ اصل راځي، یعنی اصل یې ډیر ښه دي.
د لغمان ځینې ولسي خلک وایي چې یو شمېر پولیس خپل محتاجین دي، ځکه نو د نشي موادو د قاچاقو بهیر ټکنۍ کړی دی. دا خبره تر څومره ځایه پورې سمه ده؟
پولیسو کې موږ یو سیستم لرو چې د دوی معاشات چې دي، دا چې موږ ورکوو په هر شپږ میاشتې کې دوی چکیږي، بیا دوی که مشکل ولري بیا دوی ته د قرارداد نه تمدیدوي. یعنی زموږ خو پولیسو کار په قرارداد باندې دی یو نوه، نو د کې گزارش موږ نه لرو. او موږ دغه څوک چې بیا غیر واجد بلل کیږي دا ډیر کم دي، او هغه په احتیاط دي چرسو باندې څکیږي. بخصوص پولیس محلي کې یو تعداد گزارشونه موږ درلودل، دا چې بیا کله په کال کې پی څکیږي، اول خو کال کې دوی قرارداد هم پرکیږي، بیا کدی واجد نه وي فزیکي لحاظه صحي لحاظه هغه بیا له صف نه ایستل کیږي.
ویل کیږي چې یو شمېر معتادین جرمونه کوي لکه غلاوې، قتلونه، تښتونې او داسې نور. دوی خو ډېر مسلکي مجرمین نه دي، دوی ولې نه نیول کیږي؟
معتادین معمولا غله دي، یعنی داسې شی پلاس ورزي چې هغه مهیا وي، یعنی ډېر قوي غلا نسي کړلی. ډېر کله داسې سوي دي چې د یو بام نه د شانتن وړی ده، مثلا په کور کې یعنی پی خبر سوي دي څوک داسې څه کوي چې یو شی چیرته کیږي دوی نه پیږي چې دا خو چلان به تلویزیون یا به خلک پی خبر سي. مثلا د جمعات نه یو ځل مګه ګیر کړی وو، د فرش یې وړ داسې شی وړي، د جمعات سپلۍ وړي که لږ په بیه ور برابر سي، بایسکل که چیرته ور برابر سي، داسې ډېر ماهر اغله نه دي نه. نو دوی خپله مشکلات لري. دلته اقتصاد ضعیفه ده په لغمان کې، نو خلک څلور واري په خپل ځان پیره کی، په خپل شی باندې ډیر څرنګ دی او څرک پی کوي. نو شی نسته چې یو سی دی، بچ شی یو سی دی، او غندنه والا دی، پټی والا، هغه په کور کې په ځای نسته، نو هغه به دی په یو سی چی شی. نو دا معمول ده چې دا ټولنه هم غریب ده، شی هم نسته، او بل دوی داسي د خاص غلا چی کوي هغه دلته شی خرڅیږي. نو دی موږ لوی تجارت دی غندنه او دی پالک او د نو دی کې به دی زړو چپلکو بچوک واخلي داس شی.
که د معتادینو د درملنې موضوع ته راسو، د معتادینو د درملنې په برخه کې په لغمان کې څه سوي دي؟
معتادینو موږ شفاخانه لرو، هم د علاج او مداوا کار کوي، او هم په اصطلاح د دوی هغه کوم پریکټس چې ده دوی په اصطلاح رغول کوي. نو د بیا رغونې د دوی د سالم ژوند ته د راګرځېدو دغه چارې هم شته، یعنې تر یو حده پورې دغه زمونږ مرکز د قناعت وړ ده. نو دوی ته څه لري خدمات ورته ورسیږي، او مراجعه هم یو زمان کله زیاته سي کله کمه سي، خو فامیلي به مراجعه کوي چې خپل بیمار راوړي. دا شیان شته، منتها مرکز کې کافي خدمات شته. شاید په یو وخت کې مونږ تر اتیا تر سله کسان مونږ پذیرش کوای سو.
که اوس ته کرونا وایرس موضوع ته راسو، د دې لپاره چې معتادین په کرونا اخته نه سي او یا د دوی ناروغي روغو خلکو ته ور نه سي، په ځینو ولایتونو کې معتادین راټول سوي او روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. په لغمان کې به د اړتیا احتیاطي تدابیر نیول سوي دي.
خدمات زمونږ تقریبا یعنی پرته له زندانیانو تبعیض نه پرته دي، یعنی مونږ کوم خدمات چې دي هغه د عام انسانانو د ټولو لپاره دي. هغه که مراجعه هر څوک وکړي، مونږ مراجعه چې څوک کوي هغه ته د یو بیمار په توګه یعنی مکلف په دي چې هغه ته خدمات ورسوو. نو په هغه کې که معتادم راسي، یو بل دا ده چې تر اوسه د معتادینو د ابتلا راپور نه دی راغلی. دا خو بله دا ده چې تنه د زندانیانو لپاره مونږ یو ځانګړی قرنطین لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شفیقه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ځي. کله چې ډاکټر پوښتنې ځینې کوي، نو شفیقه ناڅاپه وایي چې بزه پوه سوم چې خپل علاج څنګه وکړم. له دې خبرې سره سم ولاړېږي او خپل کور ته ځي. دا چې داسې ناببره د شفیقې په زړه کې څه ور وګرځېده، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
راځه
ډاکټر صاحب اجازه ده.
و راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رضا جی صاحب په دغه چوکۍ کې نه، خورکۍ ته په دغه بله چوکۍ کې نه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه جی صاحب، څه مشکل لرئ؟
ډاکټر صاحب دغه لور مې علاج ته راوستلې ده.
ښه خورکۍ، څه تکلیف لرئ؟
زه د هیروینو عملی یم.
نوم دې څه شی دی؟
نوم مې شفیقه ده.
ته مخکې دلته نه وې راغلې؟
راغلې وم.
ډاکټر صاحب دلته دوه ځله علاج شوی دی، خو بیرته په پوډر وخته شوی ده.
ښه شفیقه جانې، دا راته ووایه چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته شوې؟
بس ډاکټر صاحب څه درته وایم، خبره دا ده چې زما خاوند د ایروینو عملی دی. تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږې چې هلته نشهیي مواد وي یا عملیان اوسي.
هو دغسې خو ده، که سل واره علاج وکړې چې بېرته هغه پخواني ځای ته ورشې، هغه معتاد دوستان او هغه ځای وي، علاج دې هېڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکړم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خاوند مې دی، بچیان مې دي، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم معتاد کېږي.
زه هم دا ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا رانه ونه خوري.
خور، ستا ویره بیخي پر ځای ده. د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه معتاد وي، هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب، ډېر مو ورته ویلي دي، خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس، اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه یې قانع کولی شي؟
څنګه یې قانع کولی شي ولورې؟
راځه بابا، بیا به په کور کې درته ووایم. اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسې ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسئ زه مو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
هو خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لورې خبره دې شروع که، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا ته خو خبره چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د ایروین عملی دی، زما علاج هېڅ ګټه نه کوي.
زوره کشه، ستا زما له ایروینو سره څه؟
سرداره بچیه ته غوږ شه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سردار بچیا، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د هیروینو عمل پرې نږدې، شفیقه هم نه جوړېږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو، خو ستا له خاطره بېرته په نشو اخته شوه.
وسریه، زما او ستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په هیروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واښځې، زه علاج نشم کولی، دا ډېر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکړې، ولې نشي کولی؟ زه علاج کولی شم او ته نشی کولی.
ښه وایي، دا نشه پرېښودلی شي او ته نشي پرېښودلی.
ګوره بچیا، تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګه اراده غرم سوری کولی شي، ته یې روی نشه پرېښودلی.
کاکا ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم.
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بې ځایه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه ایروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچیان مو هم پوډریان شي.
بس نو دی، خدای کارونه دی، موږ څه کولای شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
موږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده. دا دی، زه نشه پرېږدم، ته یې پرېږده.
ګوره بچیا، موږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار، ما او کار سره پرېږدی، زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دې شه، دا نو څه خوشحالي ده، ټول کور دې تباه کړ، له اولادونو به مو څه جوړ شي؟ نه تعلیم او نه یې تربیه شته، یو وخت به دوی هم لکه تا عملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
ښه چې ته علاج ته غاړه نږدې، زه و اولادونه مې د پلار کره ځو. تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی، بېرته نه راځو.
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا، چې زما خوښه نه وي یا ځای هم نشي تلی.
شفیقه ښه وایي، زه همدا اوس له ځان سره بیایم.
سرداره، حاجي انور ښه وایي، زه ورسره موافق یم. یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان یې په تناره کې نه سوځو.
راځه لورې چې ځو، بچیان در روان کړه.
شفیقې، ما یوازې پرېږدې.
خود یوازې دې پرېږدم، په بلا دې وهم. ته پوشه، پوډریان دې پوشه.
صبر وکړئ، زما خبره خو واورئ.
نه اورم، که زه او بچیان دې در باندې ګران وای، پوډر به دې پرېښي وو.
همدا دې اوروي. وایه څه وایي؟
شفیقې، که زه نشه پرېږدم، نو بیا ما یوازې نه پرېږدې.
نه، نو ولې به دې پرېږدم؟ لیونۍ خو نه یم چې خپل میړه یوازې پرېږدم.
چنداسې ده، زه ستاسې خبره منمه، خو د خدای لپاره ما یوازې مه پرېږدئ. ما شفاخانې ته بوزئ چې بیخي له دې مردار عمل څخه خلاص شم، زه هم نور ستړی یم.
بیخي سمه ده، چې ته نشه پرېږدې، ولې نه سر له سهاره بولي بوزو شفاخانې ته.
دا
آزادی راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.